کلیو بانډو کې وا شوروي اتحاد د هغوی لپاره وی هیڅ هم نه کړي. آیا دا سم ده؟
نه، داسې هم نه ده. ما چې په جلال آباد کې د اوبو رسولو له شبکې څخه یادونه وکړه، دا خو په مرکز کې نه ده. د اوبو د بند او د برېښنا په لسګونو سټېشنونه جوړ شوي، یا د شبرغانو د ګازو دستګاه، دا ټول په مرکز کې نه وو. ستاسو د خبرې برخلاف باید ووایم چې زیاتره پروژې په اطرافو کې، په داسې حال کې چې په اطرافو کې جګړه هم روانه وه، او دا یوه ستره ستونزه وه.
راځي له تیر وخت څخه به حالته راشو. همدا اوس د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کوم پروګرام لري او که څنګه؟
بله، هو ولې نه. موږ اوس غواړو چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړو، ځکه اوس شرایط آماده شوي دي. موږ په مختلفو برخو کې د مرستې پروګرامونه لرو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په برخه کې مرسته وکړو. همدا اوس د ماسکو په یوه ځانګړي روزنیز مرکز کې د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې 60 افغان پولیس روزل کېږي. د راتلونکي کال لپاره غواړو 250 افغان پولیس وروزو. په بشري برخه کې افغانستان سره د غنمو د ورکړې په برخه کې مرسته کوو. روسیه لا د مخ پریکړه کړې چې په راتلونکي کال کې له افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د غنمو مرسته وکړي. په راتلونکو درې ورځو کې به 500 کوماس ډوله موټر په حیرتانو کې افغانستان ته د یوې توفې په بڼه ورکړې شي، او د غراز سو اور وژونکي ماشینونه هم دي. په اقتصادي برخه کې زموږ یو شمېر زیات سوداګر دي چې غواړي په افغانستان کې په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړه کار وکړي.
مننه. د دې ترڅنګ آیا هیواد مو دې ته چمتو دی چې په افغانستان کې د ښوونځیو، روغتونونو او د سړکونو په جوړولو او یا داسې نورو سترو پروژو په برخه کې مرسته وکړي؟
مننه چې دا پوښتنه مو وکړه. کله چې ولسمشر کرزی په کټرنبورګ کې له جمهور رئیس مدودوف سره وکتل، نو دوی په دې موافقه وکړه چې روسیه به د پخواني شوروي اتحاد په لاس د جوړ شوي کلتوري او ساینسي مرکز بیا رغونه وکړي، او کوچنیانو ته به یو روغتون هم جوړ کړي، هغو کوچنیانو ته چې په جګړو کې معیوب شوي وي. د دې ترڅنګ درې ورځې د مخه یو پلاوی راغلی و، سو د جنګلک د تخنیکوم د بیا جوړولو سروې وکړي، ځکه دا هم زموږ پروژه وه. نو غواړو چې بیا یې ورغوو. د کابل په پوهنتون کې د روسي ژبې یوه څانګه ده چې ما یې له رئیس سره څو ورځې د مخه وکتل چې باید څه مرسته ورسره وکړو. زه فکر کوم چې زموږ مرسته به زیاتره په مسلکي روزنه او لوړو زده کړو په برخه کې وي، ځکه ښوونځي خو یو شمېر نورې ادارې دي، لکه ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي جوړوي. نو هغه څه چې اوس ډېر مهم دی هغه د روزونکو روزل دي، ځکه که ښوونځي وي او روزونکي نه وي نو بیا هم نه کېږي. نو ځکه موږ غواړو چې په روسیه کې د افغان محصلینو شمېر شاوخوا 100 ته لوړ شي.
آیا تاسو ویلی شئ چې هیواد مو په هر کال کې څومره ډالر په افغانستان کې دا مهال لګوي؟
We don't have consolidated numbers, I'm afraid.
په دې اړه له ما سره کوم مشخص عدد نه دی موجود.
ډیر زیاته مننه. زما وروستۍ پوښتنه، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، څو ورځې وروسته به افغانان په خپلې خاورې باندې د پخواني شوروي اتحاد یرغل غندي. البته په مختلفو لارو، ښایي کانفرنسونه جوړ کړي، ښایي غونډې جوړې شي، او یا هم لرینونه وشي. په هر صورت ستاسو پیغام هوا افغانانو ته څه دی چې د شوروي اتحاد لخوا متضرر شوي وه او بیا یې خپل خواږه عزیزان له لاسه ورکړي وه؟
Well, first of all, no words can replace lost family. But my message is the Russian people are absolutely friends of Afghanistan.
درخه په هر صورت هیڅ داسې کوم لفظ یا جمله نشته چې متضرر کورنۍ ته د بدل ورکولو لپاره کفایت وکړي، خو زما پیغام دا دی چې روسان واقعا د افغانانو ملګری دي، او زه پوهیږم چې افغانان هم په دې پوهیږي، ځکه دا بشر طبیعت دی چې خراب شیان هیروي او ښه شیان په یاد ساتي. زما پیغام به دا وي چې موږ اوس هم ستاسو ګاونډیان یو، خیر د ګډه پوله سره نه لرو. موږ دلته له تاسو سره پاتې کیږو. ستاسو زیات ملګری چې له تاسو سره د مرستې لپاره له لرې ځای څخه راغلي دي، دوی به یوه ورځ ځي، خو موږ به له تاسو سره یو، لکه ستاسو د نورو گاونډیانو په سیر. موږ به ستاسو د نورو گاونډیانو سره په ګډه مرسته وکړو چې په دې هیواد کې سوله او ثبات راشي.
په کابل کې د روسیې سفیر و چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه له مجاهد جواد سره خبرې کولې. دیرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه د پخواني شوروي ځواکونو افغانستان ته ننوتل او هغه جګړه یې پیل کړه چې لس کاله د دوی په حضور کې او شاوخوا 40 کاله د دوی له وتلو وروسته لا هم روانه ده. له پخواني شوروي ځواکونو سره د افغانانو د جګړې د شوروي اتحاد د امپراتوري له نسکورېدو سره مرسته وکړه، خو لکه څرنګه چې د ازادي راډیو خبریال ګریګوري فیفر رپورټ ورکوي، لږ تر لږه د سیاسي چارو یو کارپوه په دې نظر دی چې شوروي اتحاد په افغانستان کې بریالی شوی. دا چې څرنګه د دې رپورټ په لنډیز کې اوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. 28 کلن بریدمن والیری وسترونین د 1955 کال د جدي تر شپږمې نیټې پورې چې د کې جی بی یو جنرال د ده تر قوماندې لاندې د خاصو ځواکونو قطې ته د نوې وظیفې په اړه معلومات نه و ورکړي، هیڅکله حقیقي جګړه نه وه لیدلې. د وسترونین دنده په تاجبیک غونډۍ کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ ساتنه وه چې حفیظ الله امین پکې اوسېده. امین له شوروي مشرانو څخه د نورو ځواکونو غوښتنه کړې وه څو د مجاهدینو په وړاندې د ده د کمزوري خو استبدادي حکومت ساتنه وکړي. خو د کې جی بی جنرال وسترونین ته دنده سپارلې وه چې پر تاجبیک خاص عملیات وکړي او افغان ولسمشر ووژني. کرملین چې د امین د کمزوري رژیم له ماتې ویره لرله پریکړه وکړه چې دای له واکه لرې او خپل لاسپوڅی د هغه پر ځای نصب کړي. د امین د وژنې لومړنۍ هڅه ناکامه شوې وه، یعنې د آشپز په جامه کې د کې جی بی یو اجنټ د ده د کوکاکولا په ګیلاس کې زهر اچولي وو، خو د کوکاکولا ځګ د زهرو اثر له منځه وړی وو. د امین د وژنې دوهمه هڅه هم ناکامه شوې وه، دی بیا هم مسموم شوی و. خو د شوروي سفارت چې د کې جی بی له پلانه بې خبره و، د ډاکټرانو یوه ډله د ده ژغورنې ته استولې وه، مګر دا ځل کار له کاره تیر و، ځکه چې د کابل په مرکز کې یو لوی انفجار شوروي ځواکونه برید ته چمتو کړي وو. کله چې په تاجبیک کې نښته ځنډنۍ شوه، بریدمن وسترونین وپوهېد چې د ده قطعه په بد حالت کې ده او ښایي د تجهیزاتو د کمښت له وجې خپله دنده بشپړه نشي کړی.
که پر هغو زغروالو وسایطو چې زموږ سرتیرې لېږدول حمله سوې وای، شاید ټول وژل سوي وای. هر ډول ماین کولای سوای چې دا وسایط له منځه یوسي. نور ځواکونو تر دې ښه وسایط لرل، داسې چې لږ تر لږه له برید سره د مخامخېدو په صورت کې سرتیرو د ژغورنې لاره درلوده، خو که زموږ پر وسایطو برید سوی وای، په بشپړ ډول له منځه تلل.
وسترونین وایي چې دا عملیات ډیر غلط پلان شوی وو او نتیجه یې په هر صورت کې ګډوډي وه. دی وایي زموږ بیلابیل قطعات اصلا یو له بله نه و خبر څو خپل بریدونه هماهنګ کړي، او ځکه د شوروي ځواکونو یوې بلې قطې د ده پر سرتیرو حمله کړې وه او څو تنه یې وژلي وو. خو له دې سره سره دا عملیات د شوروي اتحاد لپاره یوه بریا ګڼل کېده. د شوروي خاصو ځواکونو امین او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. د دې ورځې په سبا سهار افغانان د امین له مړینې او د ده د واکمنۍ له نسکورېدو خبر شول. ببرک کارمل د نوي ولسمشر په توګه نصب شوی و، او دا خبر د هغه وخت د شوروي راډیو لخوا افغانانو ته واورول شو.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
کارمل امین وغنده او هغه د امریکا د امپریالیزم جاسوس وباله. په کابل کې شوروي قواو او پرچمی فعالانو حکومتي ودانۍ ونیولې او ورپسې ډیر ژر په ولایتو کې خپل واکمني ټینګه کړه. د ایسوي دسمبر میاشتې تر پایه 80,000 شوروي عسکر افغانستان ته ننوتي وو. دا خبر د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر د نوي میلادي کال په پایل کې د امریکا خلکو ته ورکړ.
This is a callous violation of international law and the United Nations Charter.
دا اقدام له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه څرګنده سرغړونه ده. دا د یو بیدینه ځواکمن حکومت لخوا عمدي اقدام ده چې هڅه کوي د یو خپلواک اسلامي هیواد خلک خپل واکمنۍ ته تابع کړي.
ملګرو ملتونو ډیر ژر له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په مسکو کې د 1980 کال د اولمپیک نړیوالې لوبې تحریم کړې، خو تر دې ایسته یې هیڅ هم ونه شو کړی، ځکه د ده ټوله پاملرنه په ایران کې د امریکایانو د برمته کېدو موضوع ته اوښتې وه. امریکا څو کاله وروسته افغان مجاهدینو ته د میلیونونو ډالرو مرستو د استولو په چاره کې له سعودي عربستان سره ملګرتیا پیل کړه. پر افغانستان د شوروي یرغل ته د امریکا کمې پاملرنې په حقیقت کې د پخواني شوروي هغه تبلیغات نور هم پیاوړي کړل چې ګنې کرملن غواړي افغانستان د امپریالیزم او سرمایهدارۍ نظام له شره وژغوري. مسکو په دې فکر کې و چې په اسلامي افغانستان کې د مارکسیستي ایډیالوژۍ په خپرولو سره به بریا ترلاسه کړي، خو شوروي اتحاد ډیر ژر په دې پوه شو چې له نظامي پلوه د سقوط پر پاڼ ولاړ دی. د هغو افغانانو شمیر ورو ورو زیاتېده چې د مجاهدینو له لیکو سره یو ځای کېدل. له بلې خوا شوروي سرتیري د اړتیا وړ لومړنیو موادو لکه د سونګ موادو او حتی خوړو له کمښت سره مخامخ وو. د مجاهدینو تکتیکونو، کمینونو او چریکي حملو له شوروي ځواکونو څخه وار پار خطا کړی وو. دوی به پر شوروي ځواکونو حملې کولې او د خلکو په مینځ کې به ورک شول، او شورویان په دې نه پوهېدل چې له چا سره جګړه کوي. شوروي ځواکونه به پر مجاهدینو په ځوابي حملو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماینونه ښخول او هوایي بمبارۍ به یې کولې، چې له دې سره له 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول او میلیونونه نور له هېواده وتلو ته اړ وتل. په 1975 کال کې واک ته د میخایل ګورباچوف له رسېدو وروسته له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو پریکړه اعلان شوه، خو ده په پیل کې سرو ځواکونو ته یو کال وخت ورکړ څو هغه څه چې د ده په نیت کې وو وکړي، او دا طرحه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما وروستۍ طرحې ته ډېره ورته وه. څلور کاله وروسته له دې چې مسکو خپل ځواکونه په بشپړ ډول وایستل، 10,000 شوروي عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو، خو ځینې پوځي کارپوهان فکر کوي چې د وژل شویو عسکرو شمېره ښایي تر دې زیاته وي. دیمیتری پولیاکوف د توپچی قطعې ځوان بریدمن و چې د یرغل په لومړیو ورځو کې افغانستان ته استول شوی و. د ده قمندانانو ورته ویلي وو چې دی به په افغانستان کې له امریکایي عسکرو سره جګړه کوي. پولیاکوف وایي کرملین داسې یوې دندې ته مټې رانغاړلې وې چې د چا سر نه پرې خلاصېده.
ходил туда как бы героем освободителем да
مونږ افغانستان ته د اتلانو او ازادي بخونکو سرتیرو په ګمان ولاړو، خو له هغه ځایه د يرغلګرو په سیر راووتو. هلته زمونږ تک اصلا ضرور نه و، هلته مونږ نه پوهېدو چې له چا سره جګړه کوو.
بریدمن والیری وسترونین ته چې 1.5 کاله مخکې پر حفیظ الله امین د حملې په عملیاتو کې ګډون کړی و د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه، او د 1.5 شمېر پخوانیو پوځیانو په نظر د خپل هیواد اتل ګڼل کېده. وسترونین او د پخوانی شوروي نور تجربه کار پوځیان وایي امریکا به هم په افغانستان کې د شوروي له برخلیک سره مخامخ شي، خو له ځینو مشابهتونو سره سره د دې دواړو ترمنځ ځینې اساسي توپیرونه هم شته. یو دا چې د امریکا او ناټو ځواکونه تر شوروي هغو ډیر مجهز او تجربه کار دي، او بل دا چې افغانان لا هم په افغانستان کې د یو باوري حکومت د رامنځته کولو په مقصد د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. خو په مسکو کې د پوځي چارو کارپو الکساندر ګولتس وایي د پخواني شوروي ماتې ښیي چې د هر ډول سیاسي مفکورې د تحمیل هڅې په افغانستان کې نشي بریالۍ کېدای. ګولتس وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما له یوې خوا باید پوه شي چې نشي کولای په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کړي، او له بلې خوا په سیمه کې د نسبي ثبات د ساتنې لپاره باید له افغانستانه د خپلو قواوو د ایستلو پریکړه ونه کړي. دای وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به توندلارې اسلامي ډلې فکر وکړي چې امریکا ته ماتې ورکړي، او له دې سره به ورو ورو د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سیمې بې ثباته شي. ګولز د خپلو سرګندونو په پای کې وایي هر څه چې پېښ شي بیا به هم د افغانستان ماموریت د یو ناممکن ماموریت په توګه پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1200 نوي متر په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.